کڅو شیبو کې به د ازادي په سپو کې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شو. ترغه مخکې لاند خبرونه. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 15.2 درجه و نن د افغانستان ځینې سیمې لړزولې دي. د هند زلزله پېژندنې ادارې ویلي دي چې د دې زلزلې مرکز د افغانستان په شمال لویدیځ کې وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وار بیا ویلي که څه هم په افغانستان کې پاتې شوې وسلې زړې شوې، خو امریکا یې ممکن د بیرته ورسپارلو غوښتنه وکړي. دوو بشرپالو بنسټونو او ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو د مرستندویو فعالیتونو پر وړاندې خنډونه په تیرو دریو میاشتو کې زیات شوي دي. د دې راپور موندنې ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قوانینو تطبیق، د اقتصاد وزارت له لورې د ښځو پر کار محدودیتونه او د نړیوالو مرستو په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د کومکونو کمیده سبب شوی چې ډېرې ښځې په نادولتي موسسو کې دندې له لاسه ورکړي. په بدخشان ولایت کې د شګي او نسی ولسوالیو ترمنځ مواصلاتي لارې د باورې خویدو له امله بند شوې ده. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره تر اوسه پورې د باورې خویدو د احتمالي تلفاتو په اړه هیڅ نه دی ویلي. د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د غیر قانوني افغان وګړو د وتلو لپاره د مارچ د 1 ضرب الاجل تمدید نکړي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړی چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په یو غونډه کې ویلي چې حکومت به د مارچ د 1 ضرب الاجل په کلک عملي کړي او غیر قانوني کډوال به له هیواد وباسي. د اروپایي اتحادیه له لورې د روسیې پر مایع ګاز د بندیزونو له نافذېدو وروسته افغانستان او منځنۍ اسیا ته د دې ګاز صادرات زیات شوي دي. د رویټرز راپور له مخې په تیرو 2 میاشتو کې افغانستان ته د روسیې د مایع ګاز صادرات 25% زیات شوي او 1000 ټنو ته رسیدلې ده. د بشري حقوقو د خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې نن ویلي دي چې پاکستان باید د بشري حقوقو بلوچ فعالان فورا خوشي کړي او د سولې ایزو مظاهره چانو پر ضد خپل ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی مکم په دې خبرونه کې د افغان طالبانو او امریکا پر اړیکو بحث کو. په روسیو کې څو پرمختګونه د دغو دوو جهتونو د نشتیوالي سبب شوی دی. کابل ته سباندې دوی اونۍ مخکې د امریکایي پلاوی سفر، د سفر په ترڅ کې د امریکایي زندانی جورج ګیلزمن خوش کېدل، بیا د سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سرونو د ټاکل شویو جایزو لري کېدل، او تازه د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې راپور چې د امریکا پر ضد د شته احتمالي ګواښونو په کلین راپور کې د افغانستان او له افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. د دغو تحولاتو په ترڅ کې په کابل کې واکمن طالبان ټینګار کوي چې په امریکا کې دي د دوی لپاره کنسولي خدمات پرانستل شي. دا غوښتنه او هغه تحولات په څه معنی؟ موضوع د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصر الله ستانکسي په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات غوث جان باز او د نړیوالو اړیکو له کارپو اجمل زرمتی سره چېړم. د میلمنو هرکلی کوم. استاد ستانکسي، که له سیاسي پلوه لمړی تاسو د وروستي پرمختګونه وسړي چې د کابل او د واشنگتن د اړیکو د نږدې کېدو په معنی دي، ستاسو څه باور دی؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته او درنو قدربانو مننه تمو او محترم اوریدونکو ته. اصولا په سیاست کې په یو اړخیز ډول تحول راتک دوه معنی لري. اغداده چې یا تشویقی اړخ لري یا دراتلونکو نورو اقداماتو او نورو توافقاتو تمکی. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دا اوسنی اړیکې چې رامنځته شوي دی ترامپ د ادارې سره سم رامنځته شوي، که تاسو توجه ولرئ د ترامپ ادارې کې د دوحې توافقنامه امضا شوه. په هغه زمان کې ترامپ تلویحا وویلي چې ملا برادر به کمپ ډیوید ته میلمه کړي او ورسره وبه ګوري. معنا دا ده چې تر پندې شاته یا په بل عبارت ډېرې پټې اړیکې د ټرمپ د ملګرو لخوا له طالبانو سره شتون درلودلی، چې دا د یو ځل بیا هماغه پټ روابط چې ښایي استخباراتي بڼه هم ولري یو ځل بیا رابرسېره کړي.
استاد ستانکزی، تاسو ویل چې یو اړخیز روابط یو ډول دوه اړخیزه نه دي؟ مثلا کله چې امریکایي هیات کابل ته راغی او طالبانو ځینې نرمش شودلې.
بس دا ده چې محور کابل ده، توجه لري چې لا تر اوسه پورې مخامخ په لوړه سطحه دغه روابط وجود نه لري، یعنی هغه مساوي حالت چې وجود ولري نه. طبیعي ده چې په یو خوا نه موږ په حقوقو کې یوه اصطلاح لرو چې هغه ته وایو امید په حق ده یا امید به حق. هغه معنا دا ده چې د یو خوا نه خو طبیعي ډول طالبان په دې تمه کې وو او دی چې نړۍ سره کرار کرار لاړ شي تعامل ته، د یو جهت نه دا امید په حق ده، او له بلې خوا نه امریکایان اقدام کوي او یو ډول دغه مات حالت درته غواړي چې دوی راغوي. په دې اساس اصولا په پرنسپ کې بله یو اخیز.
بله مننه سنځي صاحب. زرمتې صاحب، د نړیوالو اړیکو لمخې دا وروستي تحولات د واشنگتن او کابل ترمنځ تاسو څنګه ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته همدارز قدرمن استاد ته، استاد او بل میلمه ته، استاد او ریدونکو ته سلامونه او نیک خلی وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دې تم دې د ما خولي ورس پیل کړی وي. ګوري که تاسو اجازه راکړئ، دغه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ دغه اړیکې بس لیک وڅېړم او لږ وروسته به راسمه دغه به د پرګماتیک ریالیزم له تیوري څخه، یعنی لږ پلاو به دا تحلیل کړم. اول خدا دی چې دغه د امریکایانو او طالبانو اړیکې چې دي، دا ډېرې پیچلې دي او جنجالي هم دي، یعنی په ځینو حالاتو کې نږدېوالو طرف ته هم تللي، بیا بېرته پیچلې شوي هم دي. نو درې اړخونه پکې څرخي. یو جګړه ده، تاسو خو پوهیږئ چې له 2001 کال تر 2013 کال پورې امریکایانو طالبانو خپل منځ کې شدیده جګړه وکړه او شدید جګړه روانه او بیلابیل ستراتیژي غانې امریکایانو وازمویلې په افغانستان کې، او بیلابیل قمندانان د جنگ د کابو خول لخبار دی وګمارل، او پامبیر او سره طالبانو شدید مقاومت هم وکړ، ورسره د تیر نظام حکم یا جمهوریت په اصطلاح یغو هم یعنی پراخ عملیات تر سره کړل ترڅو دا جګړه قابوسی او طالبان وځه پلسی. نو دغه ل 2001 کال تر 2013 کال پورې دغه جګړیز ماموریت و چې د امریکایانو او طالبانو په خپل منځ کې دا تر سره کړل. لږ وروسته مذاکرات شروع کیږي، 2013 کال تر 2016 کال مذاکرات پیل کیږي. سی مخکې هم
زرمته صاحب د دې خطر چې وسنی حالت تر شو ده، خو هغه د تاریخ برخه ده. وسنی حالت کې تاسو څنګه ښکاری؟
زه دې زر اعظم، یعنی دې هغه ته دا اوسنی حالات هم د سیاسي فلسفي له خوا د تشریح کوم. نو 2013 کال تر 2016 کال ته دوه موافقتنامه امضا شو، او په لږ وروسته په دې زر څه بده مسائل مطرح کوم. 2016 کال څخه وروسته تاسو پوهیږئ چې جو بایدن دا تصمیم ول چې ټول هغه کول د افغانستان څخه خلاصي. لږ وروسته چې دا کوم سوال چې تاسو کوي، اوسنی وضعیت دی چې دغه غوړم چې له سیاسي فلسفي له نظر او خصوصا هغه پرګماتیک ریالیزم چې ډیر مهمه تیوري ده، دغه د او دا تشریح کوم. تاسو ګورئ چې په موږ راځو په دې تیوري کې ډیر مهم شی چې ملي ګټې دي، او دا ملي ګټې سې دي دغه مطلق هم نه دي. نو په دې معنی چې حکومتونه په ټوله کې، یعنی پیاوړي دولتونه همیشه د منافع په لټه کې دي، دوی غواړي چې خپل منافع یعنی هغه ترلاسه کړي، او بیا دغه ارزشي مسایل چې دي دغه ثانوي، یعنی هغه ثانوي برخه ترلاسه کوي، یعنی په دوهم او دریم درجه ته د ارزشي مسایل دي. نو په اوسنۍ شرایط کی هم چې دا کوم تعاملات چې دی د امریکایان طالبانو ته، یعنی په یو نو باندې د القاعده شبکې په وړاندې د مبارزې او د داعش سره د مبارزې په وړاندې ضرورت ورتلري، او اسلامي امارات طالبان د اقتصادي تمویل لپاره، د مرستو لپاره، او همدارس د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا رغولو لپاره، او همدارس هغه کندل شوی پیسې چې په امریکا کې دي، او
په دغه ډول باندې مننه سر مته. بله مننه.
ضرورت پر اساس باندې دا تعامل رامنځ ته شوی دا
بل چې دا مننه
شریر ضرورت نو ته ویل شو.
جانباز صاحب، له ډیپلوماټیکو اصول سره سم روسي تحولات تاسو څنګه ښکاری؟ یعنی د واشنگتن او کابل روابط د نشته کې دوه حال کړي؟
د سیم نه ده چې موږ نشو ویلی چې دا ډیپلوماتیکې اړیکې نه دي، البته چې دا یو ډول د دغو اړیکو دی بېله شکه. خو په افغانستان کې خو اوس یو دفاکتو حاکمیت شته، ولو چې زه ورسره موافق نه یم، او تعاملات اوس یو نوی ترمن پیدا شوی نو دغه اړیکو ته تعاملات وایي، یا ورته کنټاکټونه وایي، تماسونه وایي. خو ګورو چې په بطن کې خورا پراخې اړیکې دي د منطقې لویو هیوادو او د ځینې نورو سازمانونو اړیکې مقدم ملتونو د اسلامي کنفرانس داسې نور مرکزونه دا اوسني حاکمیت سره خو اړیکې فعالې په یو ترتیب. البته په عین وخت کې نه غواړي چې هغسې پوزیشن شي چې ګواکې دوی ته کوم رسمیت ورکوي، یعنی دوی سره د یو په ټوله معنا تمام عیارې بین الحکومت چیو تو ہے، بین الدولت چیو تو ہے، اڑی کی بوا کے پالی ابھی پورا سیتی جو بلے ترو سو پورے دہ سی یو یو غلط دے پاولے شے ور شے نری والا تولن پو یو نو سر بر گومی کی واقع دا ما کو نظر اگا دا چی کا افغانستان خو یو دولت دے، نو تاریخی دولت دے، او دا سو منتفی کولے نشی. افغانستان یو دو دمبرگر ملتون دو سازمان دے و بلچتگر سخده، او دا یو تاریخی واقعیت دی. خو په عین وخت کې مسؤلیت د نظام د سوال لاندې دی. موږ ګورو چې دننه په دغه اوسني حاکمیت کې د طالبانو یا امریکایانو په رقم چې دوی ځان پوزیشنوي، دوی په منځ کې هم د دغې نظام په تړاو د څه د نظر یووالی نشته. نور هیوادونه خپلو ګټو ته په کتو، رقابتو ته په کتو، جیوپولیتیک ته په کتو
مننه جان با صاحب، مننه تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې د سیم رقابتونو ته هم په کتو په دې برخه کې به د استاد سنګزي نظر واخلم. سنګزي صاحب، ځینې په دې باور دي چې چین له طالبانو سره نږدې شوی دی، نو نور قوتونه هم غواړي چې په دې سیمه کې د چین د پرمختګ مخه ونیسي. آیا دا خبره سمه ده؟
دغه چاک مسته چې د چین پرمختګ په خصوص د امریکای متحده ایالاتو د ټولنی وضعیت کې چین یې تر ټولو غښتلې رقیب شمیرل کیږي، امریکایانو ته زیات د منلو وړ نه ده، یا حداقل دلچسپ نه ده. او امریکایان به هم حتما دا محاسبه کوي چې که چیرې دا حالات د دې نشتون په لوجه نه رامتراسي، نو چین به لا هم له طالبانو سره خپل روابط ژور کړي او تجربه وښودل چې په تیرو درې کالو او څو میاشتو کې چینایانو معمولا برسېره پر دې چې له کابل سره اړیکې درلودې وي. طالبان سفیر رسمان په ډیپلوماتیک پروتوکول د چین جمهور رئیس وماله دی، او د سفیر خپل اعتماد لیک په اصطلاح د طالبانو رئیس الوزرا تور وسپاره. بالفعل د دوی سفارت فعال ده، قراردادونه کېږي، حیاتونه تګ راتګ کوي. او تر ټولو مهمه دا ده چې په ملګرو ملتونو کې چین معمولا د امنیت شورا کې چې د امنیت شورا یو د دایمي غړو نه ده، د طالبانو په پلوي موضوع ګیري کوي. دا یقینا هغه خطرونه دي، هغه خطر زنګونه دي چې طالبان ابوبکر امریکایان عملا هر ورځ ویني. رندا تشویش باید ورسره وي چې د دوی په نشتون کې یا د دوی په شتون په خلا کې چینایان او حتی روسان، ایرانیان او د دوی نور رقیب هیوادونه په سیمه کې او په نړیواله سطح کې له دې وضعیت نه استفاده کوي. طبیعي ده چې دا کېدای شي یوه انګیزه وي د واشنګټن لپاره چې د طالبانو سره خپلې اړیکې نږدې کړي.
مننه سنګ صاحب. زرمته سب، تاسو څه فکر کوئ چې د چین ویره له امریکایانو سره شته چې دوی دلته ورنشتې شوي دي، لیکن کبل لور ته وګورو دا سوال کپدې ډول وکم، هندیان هم له طالبانو سره نږدې شوي دي، نو بیا چینایان څنګه په طالبانو باندې باور وکي او یا امریکایان څنګه بیا اعتماد وکي؟
ګورې د چین درې اساسي غټې دي چې په افغانستان کې تاسو په دې باندې ډېر ښه پوهیږئ چې یو د امنیتي هغه کوم تشویش چې د افغانستان په تړاو باندې لري، نو دوی غواړي چې دا خوندي وساتل شي، یعنی په دې معنی چې هغه امنیت په افغانستان
د زرمتی صاحب ټلیفون قطع شو. په دې برخه کې به جان باز صاحب له تاسو توضیح وغواړو. څرنګه څه فکر کوي چې چینایان څرنګه په طالبانو اعتماد وکړي په داسې صورت کې چې طالبان بیا له هند سره هم نږدې شوي دي، او امریکایان څرنګه جرأت وکړي چې له طالبانو سره نږدې شي؟
یعنی داسې ده شیبان صاحب چې طالب خو یو شبه نظامي دلاله، او تر هغه چې دا ماهیت تغییر عمومي دا به وخت واخلي، دا به نو دوی طالبان نه وي که نه. خو په عین وخت کې یعنې انصافا که سره دې چې زه یعنې سم تاسو معلوم ده ډېر منتقد یم تر طالبانو، یعنې دا هېوادونه خو هم سرخوړلي نه دي، دونه خو هلته خو هم ستراتیژستان ناستي، پالیسیمیکران ناستي، خپلې منافع په ډېر شدت او دقت غواړي. یعنې د مسلکي نظره زه پوهېږم دا هېوادونه کومو څوکو ته ډېر متوجه دي، هماغه چې یو وخت موږ خپل دولت لپاره کوښښ کوو په هر ترتیب. یعنی طالبانو یو شی کړی دی چې ملموس تهدید یې چین ته مواجه کړی نه دی، منځنۍ آسیا ته یې مواجه کړی نه دی، ایران ته یې مواجه کړی نه دی. دا یو واقعیت دی، یعنی دا کېدای شي چې د ډېرو دا خبره خوښه نه شي، خو دا یو واقعیت دی چې دغه چې یو لاره یا تبلاره غوره کړې ده چې ځان نه مواجه کوي هغه ډلې ټپلې چې بې شکه دوی سره په دې جهاد چې دوی ورته جهاد ویلې په هر ترتیب دوی سره وي، هغو ډلو ټپلو یعنی ملموس مخصوص خطر خدا او هېوادو ته تر اوسه متوجه کړی نه دی. په هر ترتیب یعنی دغه حالت چې دوی دغه ستاتس کوو د ترکیب ساتلی ده، کیدای شي چې دا به یو څه ووایم یعنی یو ګام دی چې نور هېوادونه ورسره دغه نورو تعاملاتو ته هم آماده کېږي، سیاسي چلند هم ورسره کوي، هغه د اقتصادي اړیکې هم ورسره پالي تر څو چې دننه د دوی په منځ کې تغییر راشي. ولې په رسمیت نه پېژني؟ په دې دلیل نه پېژني چې اجماع نشته په دنیا کې، او هیڅ هېواد په یوازیتوب یا په یاد چې مستقلانه حاضرې نه چې دوی په رسمیت پېژني، او دغه ټول مسؤلیت دغه ټول بار د اخلاقي معنوي سیاسي اقتصادي دغه بار واخلي په یوازیتوب. کیدای شي که وضعیت په همدې ترتیب روان شي، او مخصوصا د بشر حقوقو ته طالبان زړه کوي په افغانستان کې قانوني ننګي رامنځته شي، دا به یو ډله د هېوادو احتمالا دې ته زړه کوي چې دوی
مانانه جان باسه مانانه. همدغه موضوع مهمه ده چې دوی باید څوک، طالبان باید څوک، او نړیوال باید څوک. خدا به وړاندې په خبرونه کې وڅېړو. د زرمتی صاحب ټلیفون بیرته رخ شو. زرمتی صاحب بیرته هغه پښتنې تکراشم، په طالبانو د سیمې هیوادونه او غرب څنګه اعتماد کولی شي په داسې حال کې چې دوی هر خوا ته لاس غځولی؟
تر اوسه پورې خو موږ دا د ولیدل چې یعنې تقریبا دا د څلور کاله کېږي چې دی هغه د بهرنۍ تګلاره چې ده په ټولو کې په ډېر ټینګار یې په دغه د ریالیزم او د پیشنس ورته وایي، هم د ریالیزم د ملي ګټو پر اساس باندې دوی غواړي چې مخته ولاړ شي، او تر څنګ یې نه غواړي چې له نړیوال قدرتونو سره او لوی لوی قدرتونو سره په ټکر باندې یعنی هم واوړي، ځکه دوی له تیر دورې څخه دغه یعنی هغه تجربه ترلاسه کړي هم ده. تاسو ګوري مثلا چین او روسیې سره ډېر ښه اړیکې لري، پیاوړي اړیکې لري، او چین سره د ډېر تعقیب په اقتصادي پانګونه باندې کوي، وسره امنیتی ګواښونه هم غوړي چې باید په افغانستان کې نوي. او بل د چینایانو له خبره چې موږ راځو، د چینایانو هغه ډاکټورین بهرنی تګلارې کې ګورو، د چین له خبره دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې څوک حاکم دي، د چین له خبره دا مهمه ده چې د دې څنګه ګټه په افغانستان کې مطرح کیږي. او بل دا ده چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې هند هم غوړي چې په افغانستان کې خپل ونډه ولوبي، البته دا محدود ده. تر اوسه پورې موږ چې ګورو د هند غرور په افغانستان کې ډیر محدود ده، یعنی هغه عمر چې چین دومره غواړي هم په اقتصادي ډګر کې هم سیاسي ډګر کې خپل رول ولوبوي، او د هند یعنی تر اوسه په لومړي ګامونو اخته سوي دي، نو وخت ډیر اړتیا لري. نو او بل د بهرنی تګلارې چې یو متوازن سیاست روسه پوری یعنی دې ټینګار باندې باندې د افغانستان باید د تقابل مرکز نه ګرځي بلکې په تعامل باندې مرکز باندې
مانن
ډیر تګلارې چې د اسلامي امارات روسه پور باندې
مانن ازادي سپو کې پروګرام لا ازادي رډو په منځني صف د ول شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري د پروګرام د بحث موضوع مو د افغان طالبان او امریکا روابط دي په بحث کې د نصر الله سنګزی غوث چانباز او اجمل زرمته را سره دي استاد سنګزی د غبل اړخ ته کرا شو کچرته امریکایان غواړي چې له طالبان سره روابط بهتر کړي او لکه څنګه چې وایي هم د سي نرم دریزه په یو ډول غوړه کړی دی طالبان به څوک دغه سوال ډیر مهمه دی چې طالبان به څوک چې لنریوال سره روابط شي
لنریوال سره کوم شخص له امریکایان سره
له اول امریکایان سره بیا لټول نړی سره
ګورم د امریکایان سره د امریکایان او طالبان او روابط ز فکر کوم چې په مطلق ډول لا ورزنه چې طالبان په 2001 کې له امریکایانو سره په دوهی کې تګ را تک شروع کړو لیدلې یو بل سره لا موږ ورزنه د قرار قرار شکل نیولې ده او د ما په عقیده د روابط سره له چې ظاهراً د بایدن په ادارې کې هم د طالبان له خوا او هم د امریکایانو له خوا یو ډول کړکیچن خودل کېدل په ډیپلوماټیک لحاظ ممکن اما زبد ما عقیده داره چې د روابط شتون درلودلې د په یو شکل د اشکال اما اوس راوتلې صحنه ته او دا لکه څه علي سوي ده بلان دا روابط د ما په عقیده امریکایان د خپل ګټو په سګرزي او طالبان هم حادثه کوي چې یو ډول د مسله تمثيل کوي یو مسله چې هغه د ارزښتونو مسله ده مثلا امریکایان د بشر د حقوقو مسایل په مجموع کې د لیبرالیزم د فلسفه یا آزادیګان چې امریکای په خپل اساسي قانون کې لري یا غربي نړۍ په خپل قوانینو کې لري او دغه پیروان دي که تاسو متوجه اوسئ د ترامپ اداره څه په خپل اول دوره کې او څه هم اوس دغه مسلې ته اولویت نه ورکوي سرال د څه پرنسپ کې دا د امریکا په پالیسۍ کې شامل دی مثلا دا زه فکر کوم دوی خپل ګټې ګوري امریکایان دې تم توجه کوي چې کدا حلال کړي مخکې ما ارزو کړ دا وضعیت دوام کوي دا موږ په ګټه نه ده د موږ رقیبان منتقدي رقیبان او نړیوال رقیبان افغانستان ته راوځي او په وروسته به موږ ته ډېر ګران وي بل خو نه طالبان هم په دې باندې پوهیږي چې دوی د نه پر اسمت پیژندلو اغه ستره معنی د امریکای متحده ایالات دي چې د شر په ټکر کې واقع ده او په شکل د اشکالو مختلفو هیوادونو باندې نفوذ خپروي او د دمانې ګرځي بنان طالبان د باندې د چسپه وی چې حتی د ځین امتیازات په ورکولو سره د ته اماده شي چې له امریکایانو سره خپل روابط لا هم نږدې کړي
سنګه چې ستاسو په دې خبرو کې د ته مو اشاره وکړه چې یو ډول دغه روابط په خفا کې هم وو په پټه باندې د امریکایانو طالبانو کچیرته دا امداسي وو تهران څنګه په طالبانو اعتماد کړ
وره د تهران په څو جهاتو کې د ما په عقیده له طالبانو سره ځان نزدیک کړي اول مثلا دا چې طالبان او ایرانیان معمولا په افغانستان کې د کابل کې د تقریبا له ټولو کسانو سره چې په قدرت کې تاریخ خو دلته د څه شکل د اشکال باندې خپل روابط ساتلي مثلا کله چې داوود خان په 1950 کال کې کودتا کوي تر ټولو ورختا دولت او واکمنی د ایران پخوانی حکومت د هغه زمان حکومت ده اما له کابل سره په اجبار سره روابط نزدیک کوي او اړیکټینګلی بیا وروسته هم تاسو ګورئ چې حتی د ډاکټر نجیب سره پروتو نږدې روابط د تهران وجود لري له مجاهدینو سره فقط په اوله دوره طالبانو کې چې هغه هم طالبان په هیڅ وجه نه حاضرېدل چې ایران سره ځان نږدې کړي او ایرانیانو هم یو غلطه محاسبه کړې وه چې شمالي ټلواله کولی شي چې طالبان په مقابل کې ودرېږي اما وروسته دغه د جمهوریت په وخت کې سره د امریکایانو ستراتیژیک حضور ناتو ستراتیژیک حضور درلوده خو ایرانیانو له کابل سره اړیکې درلودي دا یو مسله. بل مسله دا د کچویل کیږي د القاعده شبکې دا اوس شو چې د رهبری په ایران کې بالفعل وجود لري شتون لري. دا بل مسله ده. بل هغه شدید تحریمات او اقتصادي ستونزې چې ایران لري مارکیټ ته ضرورت لري. بل مسله دا ده چې په دې دوستۍ باندې ایرانیان حد اقل واړي چې د طالبانو له تهدید نه خصوصا بلوچستان او سیستان په ایالت کې ځان مسؤل کړي. دغه ټول ته پام کې درلودلو سره حتی که امریکایان یو ځل بیا په کابل کې خپل سفارت پرانیزي او 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 له طالبان سره ډېر نږدې شي نو ما عقیده ده چې ایران به خپل روابط له کابل سره وساتي. اما یو شی اضافه کوم چې لکه چې تاریخ او تجربه ثابته کړې ده ایرانیان هیڅ وخت خپلو روابطو کې له کابل سره صادق نه وو او دا اوس هم زه فکر کوم چې صادق نه دي. د مثال په توګه دم دا اوس د طالبانو د حکومت سلګونو زبده مخالفین مراکز لري په ایران کې او د ایران دولت د هغوی ویزې تمدید دی نور مهاجر اخراجی. اما هغه مخالفین د طالبانو سره اصلا هیڅ تماس نه نیسي له دې بحث سره. دا په دې معنا ده چې ایران خپل ګټه په دې یو حالت کې ویني چې ظاهرا له کابل سره له مجبوریتو له مخې چې لري خپل روابط ساتي اما په اصل کې په هیڅ وجه ایرانیان خوشحاله نه دي په څنګ کې پرته د طالبان له مسلې نه یو افراطي سونی ګروپ حاکمیت کوي چې د دې ګټه تهدید کړي.
مننه سنګ صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د القاعده مشران په ایران کې ډیر دي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې روانه اونې خبر شو په یغې کې هم دا ادعا شوې ده او دا خبره شوې ده چې د القاعده مشران په ایران کې دي او دغه راپور وایي چې ایران دغه کسان هڅوي چې د امریکا په ګټو او د دوی په وینا د اسرائیل په ګټو په ضد باندې منسجم او منظم شي او هلته عملیات وکړي او د یغې په ضد باندې لاس پکار شي. کبیرته دی هغه مسلې تراشو د افغانستان او د حاکم و طالبان او د امریکا تر روابط پوری. جانباس، دغه روابط په ارتباط طالبان باید څوک مخکې استاد سنگزیت ته اشاره وکړل چې په کابل کې واکمن طالبان په دې پوهیږي کچرته امریکا له دوی سره روابط بهتره کی او حتی دوی که په رسمیت پیژنې نورو ډیرو هیوادونو ته بلاره پرانستل شي، لیکن طالبان باید څوک له دې موقع څخه استفاده کولی شي.
اخه که طالبان او چار اوسېږي خو دا یو چانس دی د دې د نه پکور کې هغه ښایي چې تغییر راولي په قوانینو کې، په چلند کې، په خپل پالیسی ګانو کې. اما لکه چې مخکې استاد هم اشاره وکړه، اوس تقریبا ټول دی وادو ته اوس هغه پخوانی چلند چې یا به ایدیولوژیکو یا به د کومو دغه لویو هوستنیاتو تر بریده به دار اوابط نورو هیوادو سره تینګیدل او هغه دوره بالکل ختمه. اوس نه ایدیولوژیست نه کوم خاص هوستنیات څه ده په ملي اړیکو کې، اوس فقط او فقط هغه وچ لکه منافع ټول هر هیواد پالي مخصوصا په متحده ایالات خو بیرته دیخي لا تقریبا دوا قرنو ساته هغه چیک کپیټالیستي بورژوازي منافع خپل پالي او هغه به ګوري اوس چې د طالبانو نه کومه ګټه پورته کیږي او تر کومه بریده طالب آماده دی ته چې انعطاف پذیری وکړي. هغه څه چې دوی د دوه پروسه کې دوی تر واده کړی و امریکایانو سره، هغه څه چې امریکایانو دوی ته واک وسپاره عملا ټول زمينه دې ته برابر کړی چې طالب د حکومت کې راشي. دا کوم څلور کال صفه په ټول معنا تنظیم کړ، یعنی څه چې مالی قدرت لري طالبان دا هغه هر اونۍ چې پیسې د دې چې دا خو هغه څه چې دا خو چا په پټه ده درست نو به ترتیب او طالبان څه لاره لري که دوی خو په منطقه کې وسو به تعامل ته چیرې دوی دا اوسنی تعاملاتو ته نشي سره چین سره ایران سره منځنۍ آسیا سره ادامه ورکړي او دا د دو چلند او تعاملات یا معادلات تکر کشی در امریکا منافع و سره مخصوصا د چین و د ایران د مخنیوی تراو خواه خواه چه امریکایان با بل چلند را غواره کی او دلتا که دیش چه استقاقونه پا شکل د اشکال و رامان کشی. اما که چیره طالبان دسی یو چلند غواره کی چې په د هغه پترس کې د امریکا یو واخنه برخه د منافع په نظر کې ونیول شي نو خامخا به بل حالت راشي. خو دلته بل تضاد هم موجوده کې چې د طالبان ډیر نږدې کیږي امریکا سره خو بیا منطقه امر د جمهوریت کې سره شروع کیږي بیا هم د تنور استقاقونو رامنځته کیږي. متاسفانه چې یعنی چیرې خبره د تقابل اوسېږي د منطقې او د فرا منطقې د منافعو په ثبات او په اړوند متاسفانه چې موږ ښه وضعیت کې ناست وو ولو که اوس مثلا طالب نه اوسېږي دا موږ او تاسو اوسې یعنې موږ او تاسو به څه رقم پالیسي غوره کړو. زما نظر دا دی چې موږ لاړ شو زه پوهېږم چې زه په اقلیت کې یم چې موږ لاړ شو مطلق ناپیلتوب هماغه د اعلی حضرت د دورې پالیسي را غوره کړو بله لاره نه لرو. زما په نظر بله لاره البته چې د تغییراتو د بدلونو سره سره چې اوس خو هغه د اعلی حضرت وخت نه دی خو غیر د دې چې موږ ناپیلې سیاست غوره کړو هماغه تعقیب کړو او دغه خپل موقف په ملګرو ملتونو کې د شورای امنیت کې تضمین او ګارانتي کړو لکه چې ترکمنستان کې بله لاره زه نه وینم. بله لاره ټوله د تقابلاتو امریکا د طالب نه خپله اجنډا غواړي دا پټه نه ده. هغه داسې غواړي چې پیسې مې درکړي قدرت مې رسولی ایران سره به داسې کوي چین سره به داسې کوي دغه لاره به ځي. متاسفانه وګورئ یو هېواد چې په بل هېواد کې پانګونه ونه لري ښاغلی شبر پیسې خپلې بندې نه کړي په اقتصاد کې په انفراسټرکچر کې د هغې ټول چلند یا استخباراتي دی یا امنیتي نظام دی. د متحده ایالاتو ټول لیدلوری افغانستان خواته استخباراتي امنیتي نظامي.
البته هغه او بخشه جان باسب امریکا صفتا مخکې د ولسمشر ترامپ تر راتګ مخکې چې د یو اس ایډ لارې کومې مرستې کولې یا نورې بشري مرستې کولې له هیڅ بل هیواد سره د پرتلې وړ نه دي. د امریکا کومکونه ډیر زیات دي
منم خو نشته نن خو بل ده شوې یو د کوستې هغه کومه پروژه چې پالیش یو هغه ټنګیل تاسو پیږی تقریبا نصر
البته بشری مرستي بشری مرستي سیګار د سیګار مشر جان سوپ کو تقریبا میاشت مخکې په اسپانیا کې په یو غونډه کې ویل چې دا پیسې نه دي باندې شوی.
خو ګورې زه خو د بشری پیسو په فکر کې یم مثلا بشری پیسې کومه کونه ورکول یعنی هیڅ ته به یو چا خېټه مړکی اما څه دا ورته نه کوي چې کومه کار پیدا کړي.
خیر اخو بابل باش بل باش مننه جان باسه
دا دې ګوري دا ډیر مهم باسه زه بیا څنګه کوم په غلې شه چې کچېره په بین ملي اړیکو په بین حکومتي اړیکو کې د اقتصاد په وزارت سره نو سيتي بل هي واس تاسو هي واس په غوونه کې ته په 2004 پیدا نه کړ او مته تھیوري ده چې په بل هي واس په غوونه وکي دا روابط معنا نه لري.
تاسو خبره دقیقه ده یعنی تاسو خبره دقیقه ده واقعا چې کچرته یو هیواد په بل هیواد کې پانګونه وکي بیا د خپل پانګې له خاطر هم لاغه هیواد سره به تر روابط ساتي. مننه جان باسب یو څو ورځې کې انتظار پاتې دي د دوی نظر به هم راوخلو مهرباني وکړئ ازاري په څپو کې پروګرام
محترم احمد شبر صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدر من اوردون کوي مخده پاتې او شروع جوړ به
سلامات خیر یو سه مهرباني
الله د خوشاله که تاسو مې شنه ورو دم کې د محدا تعلم د هلمن ولا څخه یې ځانګړي سلام تاسو مې منو ته وامه شهبر صاحب محترم د هلمن څخه په اخیری کې وا پښتنه ملرم زما په فکر موږ نه باید امریکا د افغانستان د حکومت سره ورجنه تعامل وکړي دغه دلته په افغانستان کې لوړ ده پاکر دي غربت دي مسکنات دي نو دي بعد د مور میرې چلن محترم شهبر صاحب د افغانستان د خلکو سره ونه کې کده حکومت سره کوم مشکل لري باید هغه بشری مرستې بنه کې او بل دغه د ملګرو ملتو چوکي چې د محترم شهبر صاحب د حکومت لور کې دا وکړه دا ملمنو سم محترم شهبر صاحب زما دغه پښتنه ده د جواب کې زما په کوم نظر محترم شهبر صاحب د حکومت چې د افغانستان دا اوس پر رسمیت پیژند سوي دي په دې پر رسمیت پیژند هغې زما په تام په تکر سره ګوري په دوه کې چې خبرې سره کولې محترم شهبر صاحب امریکای خپل تماته وخوړل نو دا چې په ما دغه سره مثال د خبرې دی نو چې کولې چې پر رسمیت یو پیژند چې ټول ملکونه مثال د خبرې دا واوري په پټه پر رسمیت پیژندلې دي چې حضور حکومت ویل دي چې مثال یې څو کال به تاسو پر رسمیت پیژنه موږ د خپل د ملکو په تام په تکر ما د خبرې ما په فکر او په نظر باندې چې حکومت پر رسمیت پیژند سوي دي مال ملمنو سم دا پښتنه چې دا سې به کبني شهبر ته محترم
مننه مننه بل اوریدون کته مخه کو ازادي په سپوک پروگرام دی تاسو سره سره
السلام علیکم شهبر صفتا استاد ملمنو او ټول اوریدونکو ته
وعلیکم السلام
کیله او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام
استاد دایمی اوریدونکو اج تو خیم د زابل ولایت شاجو ولسوالي
شر اخلي
خوشاله سم شهبر صفتا له خسر زمينه لرم د وخت
جاش
مر بیا نظر ورکو او یو او د پښتني ملمنو زخلرو مر د دې خاورې اوسیدونکو دلته لوی سوي یو موږ هر څه په سترګو هم وینو او هم لیدلی دي. پخوا حالات یو ډول و اوس بل ډول دي. البته په افغانستان کې اوس سترې لاسته راوړنې شته. اول امنیت، ولو که مخالفین وایي و امنیت طالبانو خراب کړی و دي حکومت ونیوی امنیت کراسی طالبانو ولی امنیت خراب کړی و په دې خراب کړی و د دوی په وینا سی افغانستان ته خارجي قواوی اشغالګر قواوی مفکور تر غلی وی یو چا کوته سسو کورسی هغه مجبور د سی لاس په یو اقدام پولیسي یو اقدام بقی نو هغه وسه هغه ولاړو ماته وخړ نو خود به خود راغی مخالفین هم وسره ولاړو نو د امنیت ته د ازمور د فارودی لوی غنیمت په خو به خلګو ویل ول کشک یو ورځ ان وربند وسی امنیت راسی نو ډیر ملي به نکیږي او د ډیرو خلکو سر به بچي. اوس الحمدلله څلور کاله کېږي چې اوس مرګ زور له نسته کوي هم هغه به ډېره کمه وي. او بل دلته ډېرې سترې آبادۍ کېږي د قوشتېپې کانال د زموږ کابل کندهار لویه لار د پروژې دي دا ټول خلک په کار هم بخود دي او دلته پرمختیایي کارونه هم کېږي او مواد مخدر د امریکا او د ټول نړیوالې ستر غفتنه و دا په کلي توګه نشته نابود دي. او د ښځو په باره کې یوازې یوازې د تعلیم په باره کې یو څه نیمګړتیا شته دا صحیح ده خو بیا هم ښځې پر کار دي تر ډېره حده پورې. او طالبان انشاءالله په بین المللي سطحه په سیاست سطحه ولو که مخالفین وایي وایي طالبان په سیاست نه پوهېږي بالکل پوهېږي ور له ټول نړۍ سره روابط ساتلي دي ولو که په رسمیت نه دي پېژندل شوي نو هغه په مخ کې امریکا د هغه شرمېږي اوسې په رسمیت نه شي پېژندی دا تعامل د رسمیت بڼه لري لکه څنګه چې اتل صاحب مهرباني وکوله ټولې علامې او بېلګې د دې دې چې لکه په رسمیت کې پېژندل شوي په دې کې خبره نشته نو دا له امریکا او له چین له سترو قدرتونو سره ښه روابط لري ګوره د هیئت راغلی او په دې کې به ډېرې خبرې نو زما له محترم ستانګزي صاحب له استاد څخه دا پوښتنه ده چې آیا په ټول وطن کې به څوک ورله واره طالبان په رسمیت وپېژني؟ او بل چې دا ټرمپ وایي وایي زه خپلې سلاوې بېرته غواړم آیا دا په اخلاقي لحاظ په یو سیاسي لحاظ په یو قانوني لحاظ باندې د دوی د دې حق لري که نه لري او دوی به له زور څخه کار واخلي او که به له خبرو له ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي؟
مننه حاجي صاحب. یو بل اوریدونکی هم را سره دی د دوی نظر او پوښتنه به هم را واخلو. مهرباني وکړئ آزادي په سپوږ پروګرام دی.
بلیا السلام علیکم محترم ورته څنګه جوړه په خیر؟
وعلیکم السلام مهرباني.
مننه زما احمد اشرف حق دوز کندهار ولایت درغندا ولسوالۍ ته ټلیفون وکړم.
بس ښه راغلی مهرباني.
مننه چې راځم نظر ته محترم شیبر صاحب د ورځې د اساسي خبرونې نشرات څنګه سنسته کچیر راځم موږ د اوریدونکو لپاره برابر شي نو دا به ډیره یو خوشحالي زموږ لپاره.
مننه د دې غم به وخړل.
مننه او ټول اوریدونکو سلام شمس الله وعلى احمد و غولی ته ډیر ډیر سلام منوایم. را به سم نظر ته اجي توخي صاحب محترم ډیر ښه خبرې وکړلې. موضوع د افغانستان یعنی څنګه ما رادیو تعقیب کړل چې د امریکای ولسمشر وایي چې په
بله هو موضوع صرف ما غوښتل چې واځي کوم درته د امریکا او د طالبانو روابط په څرنګه سي.
بالکل زه چې ګوره دغه اجي توخي صاحب محترم ډیر ښه ټکو ته اشاره وکړله دا خو نو زموږ نظرونه دي. زه خپل په شخصي نظر سره دا اصل په اصل کې ان شاء الله خدای ته امید لرم چې دا ار دولت چې وی یوازې نه امریکا نور دولتونه الحمدلله زموږ د افغانستان اسلامي امارات وسوره تر بلې مخ پر تګ باندې روان دي، یعنی کدی اقتصاد پروان وی، کدی امنیت وی، کنور داسې پروژې او داسې کاروت ادي وس دي توجه کوي. نو ډیر دولتونه به ان شاء الله پر رسمیت وپیژني او څنګه ګرځایو به وي سناسه. اوس ګوره خارجان مشتوای شي دا شود حقوق، یعنی د اسلامي امارت څخه دي دا غوښتنه لري. هغه تراسه پښتنه وک په کابل کې د ازمش په کندهار کې وسم دا خوندکی زی مکتب وته پکات یو رسمي مکتب نه دی لا چې رسمن نړیوال تم دا توجه.
خدغه مهمه ده وخت دوست دا ډیره مهمه ده دا وطن په همدغه باندې ولاړ وي راتلونکو کلونو کې به څه کو، یعنی دغه خبره په هیڅ ډول دی منلو نه ده. مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. کور ودان کور ودان بس میلمنو ته ورشم استاد سنگزی او نور میلمنو بخښل چې څه انتظار هم شوی. سنگزی صاحب د حاجی صاحب توخي پښتنه تاسو ته راځي.
او ما وبرد ما ول توخ شپ توخ تا نور درو وبردون کو ته چوي د سلامونه او احترامات وړاندې کوم. جناب حاجی صاحب زما تاسو سره نوې خبر شریک کړم چې شیبر صاحب هم نور محترم دوستان به هم خبر وی چې پرونش په ټرمپ یو مجلس کې چې د خوځو مجلسو د وسلو په ارتباط بیا څرګندونه کړي اپامو په متفاوت ډول په مخکنی بحث کې دا ویل چې موږ بخپل وسلې افغانستان نه واخلو یا به د وسلو په مقابل کې د بګرام کې موږ اړه واخلو. او پرونش په نوې خبردار چې ترامپ خپل اظهارات کې وایي چې خای ممکن موږ دا وسلې واخلو سره له دې چې دا وسلې زړې شوې دي خو موږ به خپل اردو او پوځ ته نوې او مدرنې وسلې جوړې کړو. دا معنا لري چې ترامپ لا خپل پرونی موضوع نه راوتلی دی. یو دوم د ترامپ دا خبره ډېره عملي نه ده چې دا په دې وتوانېږي چې هغه وسلې بیا بېرته راټولې شي، بیا دا وسلې طالبان هغوی ته ورکړي، بیا د قیمت بیرته د انتقال مسله څومره ډېره درانه تمامېږي. لکه چې په هغه وخت کې چې امریکایان وتل او موږ په افغانستان کې وو، موږ د دې شاهدان چې امریکایانو ځینې خپلې وسلې چې په همدغه شکل چې اوس د طالبانو سره شته چې اکثرا د افغانستان د اخواني ملي اردو وسلې د طالبانو لاسته ورغلي، امریکایانو په بګرام کې، په کندهار کې، په هلمند کې، په دې ډېرو خپلو بیسو کې خپل وسلې تخریب کړې، یعنی انتقال ورته قیمت تمام دي. زه فکر کوم دا یو ډول سیاسي فشار دی. د رسمیت پیژندلو په ارتباط باید درځو کوم دا به ډېره مشکلې زه وایم چې کوم هیواد به اول په رسمیت پیژندي. خو ما مخکې عرض وکړ چې د پیژندنې د رسمیت پیژندلو په مسله باندې امریکا د طالبانو د رسمیت پیژندلو تر ټولو لوی خنډ ګڼل کېږي تر اوسه پورې. نو اصلا ځینې اصطلاحات لکه جانباز چې ورته اشاره درلوده په بیخي نوي دي، نوي اصطلاحات دي. فرضاً تعامل، یعنی تعامل په ډیپلوماسي کې څه معنا؟ تعامل ګویا اړیکې ډیپلوماسي کې وجود لري، شتون لري یا شتون نه لري، یا دیفکتو دي یا مثلا دایمي دي یا غیر دایمي دي، یا تنها یو حکومت پیژني یا مشخص ویل کېږي چې د فلاني هیواد عضویت یا غړیتوب فلان نړیوال سازمان کې تعلیق راغی یا عضویت دایمي کېږي یا عضویت ترې اخیستل کېږي. چې دغه حالات روسه طالبان راتګ نه دا اصطلاح ډېره کته پورته کېږي. د ما نظر دغه روابط په خصوص د هیوادو سره چې د سفارتونو په سطحه روابط وجود لري، د ما عقیده داده چې دا درسته ده چې ناقصه ده، دا درسته ده چې نامکمل روابط دي. اما روابط دي.
بله مننه استاد سنگزی. زرمته صاحب د دې خاطر چې دا بحث بیرته راغونډ کو، څه فکر کوئ د دې خاطر چې په کابل کې د سیاو نظام حاکم وي چې هغه نړیوال پر رسمیت پیژني، د هغه خاطر به اوسنی چارواکي باید کوم ګامونه واخلي؟
فکر یې اول خدام
زه غواړم دا مسله لږ غونډې واضح کړم. اول دلته دا دی چې ګوري دا یو ډیر عظیم فرصت دی چې اسلامي امارت ته په لاس ورغلی دی. په ټول افغانستان کې لکه مخکې میلمنو هم ورته اشاره درلوده او ځینو کسانو غږونه هم پرې ایښي وو. فزیکي امنیت تامین دی، کوم هغه مخکې چې مثلا افغانستان د تجزیې له ګواښ سره مخامخ وو، له فساد سره مخامخ وو، دا شیان ټول ختم شوي دي. اوس یوازنۍ څو شیان دي چې دا ولس غواړي. که چیرته موږ د ولس غوښتنې په پام کې ونیسو، نو زه مطمئنه یم چې نه ټرمپ کولی شي او نه نور هغه مطرح سیاستوال کولی شي چې د افغانستان بیا له کړکۍ سره مخامخ کړي، او نه زموږ همسایه هیوادونه هم کولی شي، ځکه د ولس هغه ملاتړ ډیر مهم او اړین دی. چې د ولس ملاتړ در سره وو، نو بیا هیڅ هیواد نه خواریږي. هغه کومې غوښتنې دي؟ هغه داسې غوښتنې هم نه دي چې فرا قانوني غوښتنې دي. اوله غوښتنه هم دا د زده کړو مسله ده چې دا تقریبا درې کاله اوسو، حتی علما کرام په دې باندې ډېر ټینګار کوي، ځوانان په دې باندې ډېر ټینګار کوي، خپل افغانان اکثریت افغانان په دې باندې ټینګار کوي چې د زده کړو مسله باید یو طرفه شي، باید ورته یو میکانیزم جوړ شي. اوس خو امنیت راغلی، اوس خو هغه مشکل نشته دی چې باید په کوم لباس کې باید ولاړ شي، یا هغه کوم مخکې چې کوم ځینو حالاتو کې شاید خنډونه به هم و چې کېدای شي صنفونه به باید وویشل شي، صنفونه وویشي، ترانسپورټ ورته ورکوي، یونیفورم یا کالي چې دي هغه ورته ورکوي، په خوندي چاپېریال کې دی پرېږدي چې خپل زده کړو ته تر دکترا تر کچې پورې باید دوی ورسیږي. ځکه که یو هیواد پرمختګ کوي، یوازنۍ علت یې همدغه تاثیر د زده کړې دي چې دغه کولی شي مونسیالانو سره سیال کړي. دغه یوه مسله. دومه مسله چې غواړم ورته اشاره وکړم، هغه د ځوانانو ده. د ځوانانو د کارموندنې مسله ده چې په دغه باندې غواړم ټینګار وکړم. ټول هغه وړ ځوانان، کدري ځوانان چې په داخل دي هیواد کې دي یا له هیواده بهر دي، پرته له دې چې دا په کوم حزب او تنظیم پورې تړاو لري، بیکګراوند یې باید چک شي چې د افغانستان په تباهۍ کې، د افغانستان په ورانولو کې دوی لاس ونه لري، هغو ته باید سیاسي موقفونو کې باید ځای ورکړل شي. مهم شي یو ځوان، یو ځوان باید وزیر شي، یو ځوان باید رئیس شي د خپل مسلک سره سم. تاسو وګورئ په نورو پرمختللو هیوادونو کې له روبات څخه کار اخیستل کیږي، یعنی یو روبات څخه کار اخیستل کیږي. موږ نشو کولای چې له خپل کدري ځواک څخه په داخل د نظام کې، د نظام د ثبات لپاره، د نظام د پیاوړتیا لپاره دغه څخه کار واخلو. درېیم مسلې ته چې زه غواړم اشاره وکړم، چې دا ټول کورني مسایل دي، هغه د تقاعد مسله ده چې ډیری هغه یعنی د افغانستان کې هغه کوم کسانو چې په تیر دولت کې یا مخکې تقاعد اخیستل، اوس تقاعد نه ورکول کیږي، نو دا زراعت سره مشکلات سره مخامخ دي. دغه توجه اوسي. نو هم باید د زده کړو مسله په ځوانانو باندې راتیرول، او دغه د تقاعد مسله که حل شي، یعنی کورنۍ پالیسي باندې موږ غښتلي شي، پیاوړي شي، نو زه مطمئنه یم چې زموږ به بیا بهرنۍ تګلاره هم همداسې غښتلي او پیاوړي وي. ځکه تر څو چې زموږ کورنۍ پالیسي اصلاح نه شي، موږ بهرنۍ تګلارې ته موږ نشو تللی. دا اوس ښه دی چې درې کاله وشو چې تر اوسه پورې له افغانستان څخه هېڅ یو ګواښ نه دی متوجه، او تاکید هم د اسلامي امارت په همدې دی چې موږ غواړو چې یو بېطرفه سیاست، هغه سیاست چې اندونیزیا خپل کړی، هغه سیاست چې هندوستان خپل کړی دی، موږ داسې سیاست موږ باندې نړیوال سره هم ولوګو. نو هغه هلته کېدای شي بیا هم تاکید کوم چې اول موږ توجه کورنۍ سیاست ته وکړو، په کورنۍ پالیسي باندې کار وکړو، او یو داسې نن او د راتلونکي له اخباره داس کړو، راتلونکي له اخباره موږ باید یو دغه سي حکومت یو موډل د راتلونکو نسلونو اخبار ولر.
مننه جنبه صاحب، ستاسو وړاندیزونه بچي وي چې په کابل کې یو واکمن حکومت لنډیوالو سره عادي او منظم روابط ولري، که څه مخکې تاسو هغه ناپیل توپ ته اشاره وکړه، لیکن ځینې ګامونه چې ترغه وخت پورې خپل کې شي باید څو خپل شي.
دا وړاندې چې کوي کاشکې څوک واوري که نه، اوس خبره دا ده چې موږ خو څوک نه اوري. متاسفانه دغه طالباني یا اماراتي چارواکي داسې په دې د تکبر په یو آس سپاره دي چې غیر د ځانه او غیر د خپلو هماغو انډیوالانو د بل چا نه اوري. خو زما په فکر ښاغلی شبر، یعنی دا خلک چې لږ په هوش راشي د افغانستان دی وپیژني، یوازې د طریقتي طالباني دغه څه چې دوی په مدرسو کې د کلی لږ زر دي، د خپل فکر پراخ کی، لږ زر نور مشاورین دي ځان ته استخدام کی، او د دنیا او افغانستان ته لږ زر په پراخه نظر وګوري، دا تصویر دی، دا انزور دی لوی کی، او د افغانستان د کډرونو استفاده وکړي. هیڅ دنیا به د خپل کډرونو نه نشي پرمختګ کولای بیر د خپل خلکو لم پرمختګ نلیدل کی دسی نکیږي چې ته په مدرسې تفکر راشي خدمات را کی نکیږي امکان نلري د دې سابقه نشته حتی په مغصد اسلام کې د دې دغه کار چې دوی کوي او دغه چلنج چې دوی روان کړی دی دا نتیجه نه ورکوي نو دې کار دې وکی هغه چې دلته وویل شول بیطرف افغانان لیکن مسلکی بازار سطح تکنیکی افغانان دی را استخدام کی او په دغه نتیجه کې دی په افغانستان کې یو مسول ملی او مشروع حکومت رامنځته کی کچیر دغه درې کارې خانگیگان دوی وکی خواهل شبر نور تا موږ دنیا په رسمیت وپیژني که ونه پیژني یعنی دلته استاد تشریف لري یعنی زه تاسو ته ویلی شم چې په بین ملي اړیکو کې دغسې کوم انسټیتیوشن لکه د رسمیت پیژندنې نشته هو یو عرف رامنځته شوی دی مګر که ته چیرې دننه په کور کې ټینګ حاکمیت د قانون پر مبنا د ازادي د انساني ابتدایي بشر د بشر د ابتدایي حقوق او ازادګانو پر مبنا را ایجاد کی او دغه یو دندګی توپ دغه بیهوشي دغه اقراض اخته کی نو دنیا د څخه خپل راضي دنیا دلته مشروع منافع لري مونږ په دنیا کې مشروع منافع لرو افغانستان به د دنیا ژوند نشي کولای او دنیا هم ډیره بریده زه نه هم چې بیل مونږ به ونه شو کړای خو داسې مسایل دي چې بیا د افغانستان نه حل کیږي هغه تجارتي مسایل دي هغه اقتصادي مسایل دي هغه جیوپولیټیکي مسایل دي هغه مواصلات دي هغه ترانسپورت دي چې د ډیرو هیوادو دغه مونږ سره تړلي دي مونږ هغه سره تړلي دي دا معاملات او دا تعاملات او دا اړیکې به خامخا کیږي خو که چیرې دغه درې کار دی وکړي چې قانونمندي رامنځته کړي مشروعیت رامنځته کړي ملي توپ سمه مانا نه په شرکت د سهامي چې پخوا وو هغې ته دې ځان ښه کړي مونږ هم دغه لږ تر لږه استاد محترم زه پېژنم نشه زرمتي صاحب یعنی مونږ خو په دغه نظر استو چې په افغانستان کې مشروعیت رامنځته شي ملي حاکمیت رامنځته شي او مسؤول چې وایي یعنی باظرفیته کسان رامنځته شي داسې نه کېږي چې ته یو وزیر چې دولسم صنف په مدرسې کې ویلی دی هغه هم ویلی دی که نه دا هم د پوښتنې وړ دی نو هغه به څه وکړي هغه خو په همدغه ټمبه او ټیله او د خارجي په مرستو په یو ترتیب یو څه وکېږي اما دا خو د یو لرې واټن د خاطره د افغانستان د پرمختګ دپاره نتیجه نه ورکوي تر څو چې ته دلته پلان ونه لرې دلته اقتصادي برنامې رامنځته نه کړي اوس تاسې لاړ شي په دې ټول طالباني حاکمیت کې پوښتنه وکړي د دوی هغه ښه اقتصاددان څوک دی نیمې څوک دی د هغه ټیم څوک دی اوس د شهید داود خان په وخت کې مونږ تاسو پیږو چې څوک په نوم د علي احمد خورم دا د افغانستان د پلان او پلانګزاري او د اقتصاد پلار دا برنامه د هغې د لاس لاندې د هغې د مشاوریت د هغې د ټیم د لاندې تیرېدلې هغې پاسولې او سردار داود خان مخکې د هغې ظاهرشاه دا امضا کولې اوس دغسې یو اقتصاددان په دې طالبانو کې څوک دی څه خو نه کېږي چې تمام ورځ زه شریعت خپروم او زه ښځې مکتب ته نه پرېږدم او دا خو ډېر افراطي او ډېر داسې ابتدایي نظریات چې دي نه باید دا خلک ډډه وکړي په هوش راشي
مننه بیرته که د بحث هغه سر موضوع ته راشو چې له امریکایانو سره به د طالبانو روابط څرنګه وي تر ډیره په دغه بحث کې ما له تاسو درو سره څخه دا خبره واورېدله چې مشروعیت مهمه ده د نظام لپاره او ست څنګه د مشروعیت لپاره باید کوم ګامونه واخیستل شي
ګوري په بین المللي مناسباتو کې لکه چې جنباسه برته اشاره درلوده خپل مشروعي رسمیت پیژندل یو عرف ده یعنی کومه بین المللي مشخصه قاعده نه ده دا یو عرف ده چې د بین المللي حقوق او منابع او نشمیر د کی خپل عرف اما دا عرف ډېر اختلای ده د روابطو د تامین لپاره رسمیت پیژندل اړین ګڼل کیږي او هغه د معنا لري چې بیا یو دولت له نورو دولتونو سره په متساوي حقوق باندې په حقوقي لحاظ په بین المللي مناسبات کې داخليږي د لپاره چې دغه مشروعیت رامنځته شي معمولا په حقوقو کې او په سیاسي علومو کې بحث داره چې بهرنی سیاست داخلی سیاست ادامه ده نو په دې اساس زه فکر کوم چې لکه چې دوستانو په دې ښه اشاره درلودي چې دا مشروعیت باید اول له داخل شروع شي داخل له شروع کېدو لپاره بیا هم په مسلکي لحاظ څو شرطونه دي
اول شرط داره چې د قانون حاکمیت را منځته شي. د قانون حاکمیت کله چې وایو برسیره پر دینی قواعدو چې افغانستان له پخوا نه د حقوقو یوه لویه او ستره منبع دین وا او دا دین دینی قواعد چې په هغو ساحاتو کې چې حتمي ده باید تطبیق شي. دومه برخه خپله داخلي قوانین دي. خپل داخلي قوانين او وزي قوانين هغه قوانين چې د خپل دوه کټګوري لري. یو تعداد داري چې په افغانستان کې له پخوانه مطلقاً د اسلام نه اخیستل شوي قوانين دي، لکه د افغانستان مدني قانون. بل باس دا چې دغه قوانين په دنیا کې وجود لري چې هغه ديني نه دي، یعنی هغه اساس مبنا ديني نه ده، مګر له دین سره په تضاد کې نه دي. مثلا دوستاسو وګورئ چې د ترافیک قانون، د هوا نوردی قانون، یا لکه دغه نور قوانین د معارف قانون دا له دین نه دی اخیستل شوي، اما له دین شرط مغایرت کې نه دي، د ټولنې د نظم لپاره وضع کېږي. درېیم اړخ د قواعدو دا ده چې هغه نړیوال تعهدات دي چې دولتونه یې لري. نو اوسنی حاکمیت کله کله هغه تعهدات چې افغانستان حداقل یو سلو پنځو یا یو سلو څلور کلونه مخکې، یعنې د امان الله خان دورې نه چې د اول ځل دپاره د ملتونو په ټولنه کې یا جامع ملل یا نیشن لیگ کې د غړیتوب طرحه مطرح کړه، له هغې زمانې نه افغانستان په ځینو نړیوالو تعهداتو پورې ملحق شوی ده او هغه یې منلی دي. دا د زمانو په تېرېدو سره شکل نیولی. دا داسې نه کېږي چې مثلا کله کله موږ د طالبان له مقاماتو د هغوی د وایندویانو له خولې نه اورو چې نړیوال دې زموږ قواعد ومني او که نه موږ یې نه منو. اوس صحیح ده، تاسو قواعد داخلي قوانین که چېرې مدون شي طبیعي ده چې نړیواله ټولنه هغې ته احترام باندې مکلف دي، اما دته پام وکړئ چې دغه قواعد نه شي کېدی چې نړیوال قوانین د ملګرو ملتو د یو غړي هېواد له خوا ټول په خپل ځان تعبیر او تفسیر شي او ومنل شي. بنان د افغانستان ملي تعهدات، بین ملي تعهدات دا یو اصل ده. بلان د قانون حاکمیت دا یو بل لکه چې وویل سول په ایدیولوژیکو نظامونو کې خلک سهم نه لري او هیڅ وخت دا بقا نه لري. افغانستان ډېره ښه تجربه لري د ایدیولوژیکو نظامونو نه. په 1350 کال کې د چپ عناصرو یا د حزب دموکراتیک لخوا له ایدیولوژیک نظام رامنځته شو، موږ ولیدل چې څومره ستونزې یې درلودې، څومره افغانستان ته ضرر ورسوه، په نهایت کې سقوط وکړ. وروسته د مجاهدینو په دوران کې وویل چې ډېره هڅه وسوه چې ایدیولوژیک نظام رامنځته شي. ورپسې د طالبانو په اول دوران کې اوس یو ځل بیا ایدیولوژیک نظامونه بقا نه لري. په ایدیولوژیک نظامونو کې خلک د سره تنظیمېدلی، یعنی د شک نشته چې اسلام د افغانستان د اکثریت خلکو دین ده او ټولو ته احترام لري، ټولو باندې عقیده لري، د شک نشته. اما دا باید سیاست کې دومره په اصطلاح ور داخل نه شي چې ټول نور اتباع چې په دیو ګوند د یو جریان غړي نه دي، هغوی اصلا د ملت په نامه ونه پېژندل شي. بران د افغانستان خلکو ته باید سهم ورکړ شي. درېیم مسله دا ده چې د خلکو حقوق باید په رسمیت وپېژندل شي، ازادیګانې په رسمیت وپېژندل شي، لکه چې مرته ورته اشاره وسه زه ډېر بحث ورباندې نه کوم. دا حتمي ده کله چې یو دولت په داخل کې غښتلی کېږي، لکه جانبان صاحب ورته اشاره درلوده، تاسو توجه وکړئ مقتدرو دولتونو ته نور دولتونه راځي، پیاوړو دولتونو ته اوس طالبانو ته ولې راځي ځینې دولتونه. استاد سورج مخکې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر خبرې په یاد دي چې هغه وویل چې افغانستان اوس داسې یو دولت ده چې طالبان کنټرولوي په ټول افغانستان باندې حاکم ده، بران موږ مجبور یو سره روابط ولرو. دا د خبر ده چې که هر څومره حاکمیت په داخل کې غښتلی کېږي، په بینالمللي مناسباتو کې د هغه ونډه زیاتېږي، د هغه رول زیاتېږي، د هغه اهمیت زیاتېږي. دا غربي نړۍ چې اوس په دنیا کې خبرې کوي دوی په داخل کې د خپل ټولې ستونزې حل کړي دي، اوس بینالمللي مناسباتو کې ښایسته لوبې کوي او قوي لوبې کوي. دا یوه مسله ده. بله مسله په بینالمللي مناسباتو کې یا په خارجي سیاست کې لازمه ده چې تدوین یو ډول شدت تدوین چې دنیا ته وښودل چې موږ څوک یو. دلته دا ویل کېږي چې موږ نور دنیا ته خطر نه یو، موږ یو محور اقتصاد سیاست غواړو، موږ په افغانستان کې ثبات غواړو، موږ دنیا ته تهدید نه یو، درست. اما دا شیان باید تدوین شي، دا باید دنیا ته وړاندې شي. د مال نظره مخکې د باندې بحث وسو چې که اجازه وي دا ټکدم په دې آخر کې عرض کړم، وخت نه شم. هغه دا ده چې تاسو متوجه اوسئ د افغانستان ډېرو موافقو دولتونو، لکه د افغانستان شاهي دولت، د اعلیحضرت مرحوم ظاهرشاه په زمانه کې، یا داود خان په دوران کې، یا ورسته نیم نیم کلا ډاکټر نجیب په دې ارتباط هڅه وکړي چې په افغانستان کې د قدرتونو د لوو ماینس کې بیلانس رامنځته کړي یا هغه موازنه رامنځته کړي. د دوی د ګټو دا به لږ څه مشکله وي طالبانو ته چې هم چین په سیمه کې راضي وساتي، هم هند راضي وساتي، هم ایران راضي وساتي، هم روسیه او په نهایت کې غربیان. دا وروسته شاید چې نن یا پرون خپور شوی دلته فرانسې کې د لوبون په ورځپانه کې ویل کېږي چې غربي هیوادونو هم په پټه له طالبانو سره روابط خصوصا انګلیس او جرمني شروع کړي دي او سفارتونو ورکول دا بله مسله ده. نو زه فکر کوم چې دا لړۍ شروع کېږي، اما دته مدون سیاست پکار ده.
مننه استاد سنگزی، وخت نور اجازه نه راکوي. جانباز صاحب له تاسو څخه او زرمتی صاحب له تاسو څخه هم منندویم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. زه احمد شیبر اجازه اخلم.